درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجله د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د افغانستان او ایران په ګډه پوله کې د وروستۍ لانجې په اړه د خبرو لپاره له ایراني سرحدي ځواکونو سره د طالبانو د پلاوي د لیدنې خبر ورکوي. دفاع وزارت په یو بیان کې چې بیګای خبر کړ ویلي چې ایرانی ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې د پولي په صفري نقطو کې سړک جوړ کړي، خو په اسلام قلعه کې د طالبانو کنډکې مخه نیولې ده. دفاع وزارت ویلي چې د 201 نمبر الفاروق قلو اردو د سرحدي لواله مشر او نورو چارواکو سره د ایراني ځواکونو په پرونی کتنه کې له ډیپلوماټیکو لارو د لانجې د هواري او د مسلکي انجینرانو په وسیله د ګډو سرحدي ټکو د ټاکلو پر اړتیا ټینګار وشو. د امریکا د سنا جرګې دوه مخکښو غړو هغه لایحه یو ځل بیا د تصویب لپاره وړاندې کړي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په درشل کې د امنیتي حالت د خرابېدو په اړه په بهرنیو چارو وزارت کې د ورکل شوي خبرداري د اړوندو اسنادو علني کول غواړي. د راپورونو له مخې په 2021 میلادي کال کې د کابل له سقوط نږدې یو میاشت مخکې په لیږل شویو د پټو اسنادو کې خبرداري ورکړی شوی و چې د افغانستان امنیتي حالت په چټکۍ سره په خرابېدو دی او طالبان چې هغه مهال د جمهوري نظام پر ضد جګړه کوله د کابل د نیولو توان لري. لایحه د بهرنیو چارو وزارت څخه هم غواړي چې د دې اسنادو یو محرمه نسخه کانګرس ته وسپاري او د اسنادو د استوونکو اړوند شخصي معلومات لري وباسي. ټاکل شوې چې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې په راتلونکي جون میاشت کې یو ټیسټ دوه شلو وره او درې یو ورځنۍ مسابقه وکړي. د بنگلاديش کرکټ بورډ نن اعلان وکړ دا مسابقه به په بنگلاديش کې وشي، خو د لوبو د میدان په اړه لا پریکړه نه ده شوې. د راپور لمخې دا مسابقه به په دوه پړاوونو کې وشي، خو د دوه هیوادونو ټیسټ لوبه به مخکې ترجیح وي چې د افغانستان لوبډله د هند له لوبډلې سره د سیالیو لپاره دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستاني روپۍ ارزښت تر ټولو ټیټي کچې ته رالوېدلی دی. د پاکستان د پیسو د تبادلې په بازارونو کې پرون یو ډالر په 299 روپیو بدلیده چې په تاریخ کې د ډالرو په وړاندې د پاکستاني روپیو تر ټولو ټیټه اندازه ده. د پاکستان د پیسو د تبادلې د اتحادیې مشرانو رسنیو ته ویلي چې د روپۍ د لویدو علت د پخواني صدر اعظم عمران خان له نیول کېدو وروسته سیاسي بحران دی. د سه شنبې پر ورځ د عمران خان تر نیول کېدو وروسته په ټول پاکستان کې پراخې مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې د رسمي ارقامو له مخې لږ تر لږه و کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. د ایران د بشری حقوقو مرکز د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د ټولنیز غونډې د مشر په توګه د ایران د سفیر علي بهرایني د ټاکلو په اړه غوسه څرګنده کړې ده. دغه مرکز مشر هادي قیامی د پنځشنبې په ورځ په یو بیان کې دا ګمارنه یو ډنده ټکان ورکون کې مسأله بلل لري. هغه انتقاد کړی چې ملګری ملتونه له یوې خوا په ایران کې د سلګونو سولېزو معترضانو د وشنې پلټنه کوي، خو له بلې خوا د ایران سفیر په داسې یو منصب مقرر روي او د اوکراین د دونیسک سیمې په بخموت شار کې د اوکراین او روسیې د پوځي ځواکونو ترمنځ درنې جګړې لا هم روانې دي. دا جګړه پر ختیځه دونباس سیمه کې د ولکې ټینګولو لپاره د مسکو د عملیاتو یو برخه ده. دا پر اساس کړه چې د بخموت د جبهې په ځینو برخو کې د اوکراین د پرمختګ خبر ورکول کیږي. تاسیز مشخله آزادی را گیاوری. د دې خبری مجلې په دوام کې به واوري. د اسلام آباد د استیناف محکمه په ضمانت د عمران خان د خوشي کېدو پریکړه وکړه. کتونکو د پاکستان ناکراری په ډیرو کلونو کې بي ساري بولی. افغان سوداګر د پاکستان د ناکراری او لکبله د سوداګری لپاره د خند پیښیدو اندیشنه لري، خو د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونو سرپرستوي چې تر اوسه پورې په تورخم او سپین بولدکې تجارتي راکړه ورکړه دوام لري. هلمندي کروندګر د شفتالو له حاصله خوشاله دي. په دې خبرونه کې به د سپورت د نړۍ حال هم درکړو.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبری ټولګه
لومړی پاکستان ته ځو. د پاکستان یوې محکمې حکم کړی چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان دې د دوو اونیو لپاره په ضمانت خوشي شي. عمران خان چې د فساد په لسګونو قضیو کې تورن دی، د سه شنبې په ورځ په یوه قضیه کې د لاس لرلو په تور ونیول شو چې دې کار په ټول پاکستان کې د خلکو غبرګونونه وپارول. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره احمد تکل ته ورځو. له دې اورو تکل صاحب. بله ستاسو مایک لکه سی ګل دی، مایک هم روشانه کړئ تکل صاحب.
ډېره بخښنه غواړم. سلامونه. یو ځل بیا د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي له تاوتریخجنو مظاهرو وروسته د اسلام آباد استیناف محکمې نن د ضمانت په بدل کې د نوموړي د خوشي کېدو حکم ورکړ. خان نن تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې په داسې حال کې چې تورې عینکې په سترګو او آبي رنګه کمیس پرتوګي په ځان کې وو او دوه ګوتې یې د بریا په نښه پورته کړې وې محکمې ته حاضر شو. خو د رسنیو د راپورونو له مخې پلویان یې د پلازمینې اسلام آباد په لارو واټونو کې له پولیسو سره لاس ګریوان وو. د عمران خان مدافع وکیل فیصل چودري خبریالانو ته وویل پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند مشر د دوو اونیو لپاره د ضمانت په بدل کې خوشي شوی دی. وروسته رسنیو راپور ورکړ چې د دوو اونیو ضمانت یوازې د القادر پوهنتون د ټرست په قضیه کې د ده د دخیلېدو په اړه ده او د ده په نورو قضیو کې چې دی ښکیل بلل شوی په هغو کې د می تر اوولسمې پورې دی آزاد دی او له هغه وروسته کیدای شي چې د اړتیا په صورت کې محکمې ته وبلل شي. عمران خان په محکمه کې برطانوي انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل د ده نیولو هیڅ راز توجیه نه درلوده او زیاته یې کړه چې دی تښتول شوی وو. ښاغلی خان وویل داسې ښکاري چې په دې هیواد کې د ځنګله قانون چلیږي. د پاکستان سترې محکمې پرون اعلان وکړ چې د عمران خان نیول بې اعتباره او غیر قانوني وو. د پاکستان د احتساب د ملي ادارې لخوا د عمران خان د نیول کېدو په غبرګون کې په تیرو څو ورځو کې په ټول پاکستان کې تاوتریخجن اعتراضونه وشول. د عمران خان پلویانو پر پوځي مرکزونو حملې وکړې او ودانیو او نورو ځایونو ته یې اور واچاوه او په نتیجه کې چارواکي اړ شول چې د نظم د اعادې لپاره پوځ مرستې ته راوغواړي. په دې نښتو کې د عمران خان لږ تر لږه اته تنه پلویان مړه شول او له دوه زرو زیات کسان ونیول شول چې د تحریک انصاف ګوند څو مشران هم پکې دي. د عمران خان مدافع وکیل ښاغلی چودري وویل د تیرې شپې په ترڅ کې د ګوند د نیول شویو مشرانو ټول شمیر لسو ته ورسید. هغه زیاته کړه چې پاکستان سولې ته اړتیا لري خو د ده په وینا د حکومت دا اقدامات په دې برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. معلومه نه ده چې د عمران خان د خوشي کېدو له پرېکړې وروسته به د پاکستان امنیتي وضعیت څنګه وي. خو څارونکي په پاکستان کې روان اقتصادي او سیاسي وضعیت ته په پام سره وایي داسې نه ښکاري چې دا لانجه به داسې په اسانه پای ته ورسیږي. په دې برخه کې سروان صاحب د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر رانا ثناءالله پرونی څرګندونې د پام وړ دي چې په یو تلویزیونی مرکه کې ویل چې که محکمه عمران خان په ضمانت خوشي هم کړي دوی به د ضمانت د مودې لپای ته رسیدو وروسته بیا ونیسي.
بله ډېره مننه تکل صاحب. تاسو ویل چې دا معلومه نه ده چې د عمران خان د ضمانت وروسته به په پاکستان کې ناکراری ختم شي، د عمران خان پلویان به اعتراضونه او مظاهرې پای ته ورسوي او که ونه رسوي. دا سوال به دا شیبه له خبریال او ژورنالیست طاهر خان څخه وکړو. طاهر خان صاحب، تاسې حالات له نږدې ګورئ په پاکستان کې څنګه اوس چې عمران خان محکمه فیصله کړې ده چې عمران خان په ضمانت د دوو اونیو لپاره خوشي شي، فکر کوي چې د عمران خان پلویان به مظاهره او اعتراضونه بس کړي؟
سلام تاسو ته، تاسو کتون کو اوریدونکو ته مننه ماتره بلنې راکول. نو اعتراضونه خو به ضرور ځکه څه وخت لپاره ختمیږي چې عمران خان اوس بهر راووت. په احتجاج هم د عمران خان د نیولو د هغې په اړه باندې وو. البته عمران خان دا خبرم پرونم کړی و نن یو وار بیا وکړه چې هر کله دی د نن وی نو بیا د کنټرول نه وي، دی بیا نشي خلک منع کول یا کو بهر وی نو ممکن ده چې دی یو کوشش او حس دغه رنګ وکړي چې داسې حالت بیا مخ ته راشي. خو درته یو مهمه خبر دا ده چې تر اوسه پورې نه عمران خان او نه د هغه د پاکستان تحریک انصاف یو مشر دغه لکه دغه حمله چې شوې دي د فوج په مرکزونو باندې یا نورو حکومتي املاکو باندې نو دا غندلې چا نه دي. عمران خان هم نه غندلې کله چې هغه نه پښتنو شو تیر ورځ ستره محکمه کې کله حاضر وو هغه زه نه یم خبر او نن هم هغه رنګ خبر وکړل. بهرحال احتیاجونه خو به تر څه وخت پورې هغه رنګ پاتې شي. نن اسلام آباد کې البته احتجاج خو نه و عمران خان خلک راغول شوي وو لیکن هغه بیا پولیس ځینې پکې ونیول او البته د پی ټی آی د مشرانو نیولې هغه جاری دي.
بله طاهر خان صاحب د های کورټ یا د استیناف محکمې د دې فیصلې مطلب سره یعنی دوه اونۍ وروسته به هغه بیرته نیول کیږي لکه څنګه چې احمد تکل په خپل راپور کې د پاکستان کورونی چارو د وزیر خبرې ته اشاره وکړه.
په قانون تر مخه چې څومره هغه ته د ضمانت لپاره لکه دوه اونۍ په دغه یو قضیه کې او په نورو کې هم لږ وخت ورکړل شوی دی نو بیا به د هغه ورځ باندې کوم ورځ چې ته یاد شوی دا نو دی بیا رجوع کولی شي د اسلام آباد های کورټ ته. اول ته بیا د خپل ضمانت چې دا اوس ورکړل دی دوه اونۍ لپاره د دې د غزولو یو خاص کولی شي لیکن دا غیر مخکې خو اوس په نیول د حکومت لپاره ګران خو یو عمران خان سره اوس د نیولو یو رشتہ او تاسو سره جزا خبرې کوم هغه لا په های کورټ کې اسلام آباد کې موجود دی هغه بهر نزی ځکه هغه غواړي چې په لیکلې بڼه دغه حکم چې د اسلام آباد های کورټ دی د عالی محکمې دی دا د ځان سره واخلي ځکه عمران خان نن چې کله په های کورټ کې وو هغه سره دا ویره وا چې د پنجاب صوبې پولیس چې دی هغه بهر ولاړ دي او د خپل قانوني چې کوم وکیلان یې سره مشوره کوله چې او یره لرله نو ځکه هغه د های کورټ نه بهر نه ځي تر څو چې هغه ترلاسه کړي نه وي په لیکلې بڼه باندې هغه حکم نو هغه سره اوس هم نه دیولو یاره شته.
طاهر خان صاحب بل پوښتنم له تاسو څخه کوم هغه دا چې د پاکستان د های کورټ دا فیصله چې عمران خان ته دوی ونې ضمانت ورکړ دا د عمران خان پلویان د ځان برای بولي د خپل اعتراضونو کامیابی بولي او خلک سوایي
ګوره د پی ټی آی د مشرانو په دې باندې خو غبرګون راغلی دی خوشاله دی هرکلی کړی دی لیکن حکومت ډېر سخت انتقاد کړی دی. پخپل باندې صدر اعظم شاباز شریف د کابینې غونډه کې چې کله وینا کوله هغه وینا بیا وروسته د وزیر اعظم د دفتر نه ویډیو دغه خبره شوه او د حکومتي وزیرانو لخوا بلکې تاسو سره جزه خبرې کوم د دین لږ شی وړاندې د چکم حکومتي ائتلاف ته پی ډی ایم او توای دغه مشر فضل الرحمن مولانا ډېر سخت یو بیان ورکړ او هغه اعلان وکړ چې هغه به د راتلونکي د ګول پر واسطه اتوار نه وروسته ګول پر ورځ به د سترې محکمې سپریم کورټ د بهر دی لوی لاریون کې مظاهره وکړي د سپریم کورټ د دغه پریکړو خلاف او شاباز شریف په نن تورو لګو چې داغه پټکو سپریم کورټ د عمران خان د پاره د اوسپن یو دیوال ثابت شوی دی او هغه خود لکه ټول تنقید کی زیات نو د پی ټی آی خلکو په دغه فیصلو باندې خوشاله دي. عمران خان څخه دا پوښتنه وشونن چې تاسو د یو نظر دی چې تاسو سپریم کورټ یو ډېر لوی رعایت درکړی دی نو هغه وی چې زه خو ریاض ذکر نه دي چې ما زه خو د سیونی ولم چې ته پته نه وای چې دغه کیس کې د نیولو ته اړتیا وا یا په دغه باندې نو لیکل نه خو دغه بیان شي اس ریاض نه شي یو قانون کې دغه
ډیر مننه
پی ټی آی خوشاله دي حکومت خفه دي
ډیر زیات مننه ژزالستا او خبريال طاهر خان او کور ودان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان ناکراری له افغانستان سره څومره ارتباط لري؟ د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ خونه وای په پاکستان کې د ورستیو نارامیو او لاریونونو دوام ممکن د افغانستان سوداګرۍ اغیزمن کړي. د دې خونی رئیس خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل که څه هم تر اوسه په هغه هیواد کې ترینګلی حالت د افغانستان په اقتصادي وضعیت کوم اغیز نه دی کړی خو دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لاري د سوداګرو په مخلاص دي تاګ را تک کیږي او راکړې ورکړي هم دوام لري، لیکن یو شمیر سوداګر اندیښنې لري. د دې موضوع نور تفصیل د حسیب تلاش پر راپور کې وابري.
سلامونه. د پاک افغان سوداګری خونه وای تر دې دمه په پاکستان کې روان کړ چې د افغانستان په اقتصاد اغیز نه دی کړی، او خو په خبره کې په هغه هواد کې لارونونه دوام پیدا کوي د افغانستان په بازارونو به اغیز ولري. د دې خونه مشر خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ ټول لارې د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې پر مخ لاسی دي، خو افغان سوداګر له احتیاطه کار اخلي او د په وینا سوداګریز مالونه د خارونو ترمنځ نه تیروي. خغلی خالکوزی چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل چې له پاکستان سره د افغانستان ټول لارې خلاصې دي او 400 سوداګریز موټرونه تبادله شوي دي. د دې په وینا صادرات هم په نورمال شکل روان دي، خو د پاکستان په خارونو کې خپل پاکستانیان هم نه پریښودل کیږي چې خارونو ته داخل شي. نو د همدې لپاره افغان سوداګر د دې په وینا په پام کوي او ځینې موټرې درولې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان حکومت د هغه هېواد مخکینی لومړی وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ونیو چې له امله یې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له تاوتریخوالي ډکې مظاهرې وشوې. د تاوتریخوالي په ډکو دې مظاهرو کې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم واوښته او ګڼې ویجاړې رامنځته کړې. که څه هم تازه د پاکستان سترې محکمې د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان د خوشې کېدو امر کړی، خو لا هم د دې هېواد په ګڼو ښارونو کې حالات نه دي نورمال شوي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان وایي که څه هم اندېښنې درلوده چې ښایي د پاکستان د سیاسي ترنګلتیا سره د افغانستان په بازارونو کې د توکو بیې لوړې شي، خو نه یوازې دا چې بیې لوړې نه شوې بلکې په بازارونو کې د افغانستان د ځینو تازه میوو بیې لا راټیټې شوې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکي سبون سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان روسي سیاسي حالات په افغانستان ځکه اغیز نه لري چې د دې په وینا اوس له پاکستان پرته افغانستان نورې سوداګریزې لارې هم لري، نو ځکه دلته اوس په بازار کې هیڅ منفي اغیز نه دی رامنځته شوی. د ختیځ جلال آباد ښار اوسیدونکي او یو کوچنی سوداګر حذیفه زاهد وایي دغه ښار ته تر ډېره لومړني خوراکي توکي د شمال له لارې له ازبکستان او ترکمنستان ورول کیږي، نو ځکه اوس د پاکستان حالات په بازارونو اغیز نه لري. مخکې به د دې په وینا چې پاکستان کې وضعیت خراب شو یا کومه کوچنۍ پیښه به هم وشه د افغانستان په بازارونو په اغیز درلود، خو اوس سوداګر له نورو هیوادونو سره سوداګري پیل کړې ده او که په پاکستان کې د دې په وینا حتی انقلاب هم راځي په افغانستان کې به کوم منفي اغیز نه لري. دوی وایي چې د حالاتو خرابېدل ښایي د افغانستان په صادراتو اغیز ولري، ځکه د ده په وینا پر افغانستان د طالبانو له بیازلي واکمنۍ وروسته بازار ته په کتو فکر کوي چې پاکستان واردات کم شوي خو صادرات ورته زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاک افغان سوداګرۍ خونې د معلوماتو پر بنسټ له 2000 کال وړاندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول 2 میلیارد ډالرو ته رسیده، خو اوس یې کچه ټیټه شوې ده. د دې خونې مسؤول خانجان الکوزی وایي تیر کال د پاکستان سره د 1 میلیارد ډالرو په اندازه راکړه ورکړه شوي شوې وه او سکل هم خی په همدې کچه راکړه ورکړه وشي.
مننه تلاش صاحب. په همدغه موضوع چې تاسو یې پرې راپور وړاندې کوو، زموږ بل همکار خاطر پردیس د جمهوري نظام مهال د پاکستان لپاره د افغانستان له ځانګړي استازي عمر داوودی سره مرکه کړې او له هغه دا پوښتنه کړې ده چې د پاکستان د حالات به د افغانستان پر حالاتو څومره اغیز ولري.
پاکستان کې خو په واقعیت سره د سخت حالات وخت دی ور باندې، یعنی د 1900 او بیا نه راپدی خو چې شرقي پاکستان د هغه وخت اوسني بنگلاديش کې څه حالت وو هغه څه حالت نه اوس پاکستان تیریږي، خطرناک دی او سخت حالت دی. افغانستان خامخا ګاونډی دی چې نه متاثر کیږي، اما دومره ډېر چې فکر کېږي هومره هم نه، چون افغانستان اوس د تجارت دپاره بدیلونه لري، یعنې په لنډمهاله کې ډېر تاثیر پرې نه لري. خو په منځمهال او مهال کې تاثیرات لري چې پاکستان بحران عمیق کیږي دا د سی پاک او د چین نور انکشافي پروژې دا متضرر کیږي او ضمناً تاریخ هم گواه دی چې افغانستان کې بې ثباتي پاکستان باندې تاثیر کړی پاکستان کې بې ثباتي په افغانستان باندې کړی نو هغه هم کیدای شي چې که پاکستان ترکیه سره لا زیاتې بې ثباتۍ خولاړ شي کیدای شي چې افغانستان باندې مسرات شي
داوڅه صاحب ستاسو په باور د پاکستان وضعیت د افغانستان خلکو ته په اوسنیو شرایطو کې څه پیغام ورکولی شي
په فعلي حالت کې پاکستان کې خو دیموکراسي ده فعلا دیموکراسي حاکمه ده اما نظامیان کوشش همیشه کړی دی او نوه دیکتاتوري حاکمیت لري بالاخره د دیکتاتوري مقابل کې ملت راپاڅیږي یعنی دا ګډوډي چې موږ او تاسو پاکستان کې وینو دې کې لږ اړخې د حب عالي دی ډېرې د بغض معاویه دی خلک د فوج د حاکمیت نه ډېر په تنګ راغلي دي په پاکستان کې چې هر نوع تصمیم هغوی نیسي نو ځکه داسې یو موقع پیدا شو د عمران خان په شکل باندې چې خلک راووتل او خپله غوسه اظهار کړه افغانستان کې هم همدا حالت دی چې کچیره طالبان د زیاتې سختۍ نه کار واخلي په هر اړخ کې بیا بالاخره ملت مجبوریږي چې راوځي او دا په پاکستان کې چې څه تیر شو دا د افغانانو ته هم یو مثال کېدلی شي
داوزه صاحب ستاسو وړاندوینه په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې کوم سیاسي اقتصادي او نور ټولنیزې اړیکې دي په دغه تړاو باندې ستاسو وړاندوینه څه ده
د افغانستان اقتصاد خو منطقه محور دی یعنی افغانستان یو پل دی د اتصال د آسیا میانه او د پاکستان ترمنځ او حتی یو شکل باندې د پاکستان ایران ترمنځ نو پاکستان کې چې بحران زیاتیږي د افغانستان حیثیت د منطقه اتصال په توګه ضربه خوري اوس دې وختو کې دا د ټاپي پروژه دوباره احیا کېدله یا هم د برق پروژې دي نورې پروژې دي د ریل پروژه ده چې ازبکستان به وکړېږي د پاکستان سره دغه ټولې پروژې ضربه خوري د هر لحاظه بله خبر دا ده چې افغانستان د خوراکي موادو د لحاظه هم خودکفا نه دی زیاته برخه د پاکستان نه راځي
په پاکستان کې د افغانستان د پخوانی حکومت ځانګړی استازی او سفیر محمد داود داودزی
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري
فریدم ناو په نوم مؤسسه په ملګرو ملتو تور پوری کړی چې بل دې چې د خپلو شزینه کارکونکو کار په افغانستان کې یقیني کړي په دې هیواد کې کار ته دوام ورکړي دي د دې موضوع نور تفصیل سنا کاکړ راکړي
طالبانو بسپتو د کار کولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي دغه سازمان چې په امریکا کې دی او حکومتونه د ځپلو په او د حکومتونو د ځپلو پر وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي د ملګرو ملتونو دغه پرېکړه یې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې برتسو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دې دفاع وکړي خو د ښځو د حقونو یو شمېر پالنې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومونو په وړاندې پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو خلاف دی. د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه لا هم زیات کړي. خو د ښځو د حقونو یوې فعالې
ډېره مننه سنا کاکړ وه چې د فریډم ناو په نوم مؤسسې د اندېښنې او تور په اړه معلومات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او یو خبر چې تازه راورسید، د قطر صدر اعظم نن په کندهار کې د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا سره وکتل. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر لیکلی چې محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د یو پلاوی په مشرۍ چې په کې د قطر د استخباراتو رئیس عبدالله ال خلیفی هم شامل و، له ملا حسن اخوند سره کتلی دي. قطر چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې مهم رول درلود، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی د صدر اعظم سربیره د بهرنیو چارو وزیر هم دی. ذبیح الله مجاهد وایي چې دواړو خواوو په خبرو کې د قطر لخوا په مختلفو برخو کې د همکارۍ ژمنې وکړې. اوس یو بل موضوع، یو شمیر کارګر ماشومان وایي بې وزلۍ اړ کړي چې د کار او ښوونځي ترمنځ یو انتخاب کړي. دوی وایي که څه هم د ښوونځي د تګ اجازه لري خو اړ دي چې ښوونځی پرېږدي او کار وکړي. تفصیل د نرګس مومن حسن سي په راپور کې اورو.
حالا وضع اقتصادی بسیار خراب است و ما مجبور هستیم که کار کنم.
دا د کابل اوسیدون که 14 کلن کارگر ماشوم غلام علی دی. دیده په خبر ارشوه چه دی کار او خونزی ترمیز یو انتخاب کری. غلام علی وای تیر کلی اتم تولگای پای تا ورسته و اوس خونزی که دی نهم تولگی دل وستل پرزای ترکالی پلوری. دا کارگر ماشوم وای دی کورانه یوازنه دودگه چون که دی. دا غلام علی پلار ناروغ آموری هم کور دا او کمدان دا نلری. دا زادی را دیو تا خبرو که وویل.
تیر کلونه خواه طول توانی دل خوانزی تولاد شی او هم کار وکری. خوصا کال نشم کولای درس ووایم، یوازی کار کوم زکه اقتصادی وضعیت دیر خراب دی او بای دیر جگی شوی دی. دورز یونیم سل نتر سل یا دو سوا کار کوم.
دولست کلان عمر بیا هر ورز غرما محل پا کابل کدی و چی دوده مرست پتما دنانوائی مختان استوی. عمر پلاستیکی کچولی پلوری خو پا خبر دوم را پیسی نگتی. دی عمر گتا دورز دیر شاید سلویفت افغانه ده. دیوائی پلاری پلاستیک کراچی که دی خلکو سوداوی ولی خو دا چی ناروغ دی هر ورز کار نیشی کولی. عمر هم ادعا که ویچه دی اقتصادی ستون زلامان سخ کال خونزی تری پاتی دی.
سهر خلطی پلورم او ماسپخین دل ترازم پلا دی زیدوده ورم. زما ویل دادی چه باید کارو ووسی. زمان کارو نجور شی چه خپل درس وایو او نور کارو نوکلو.
په افغانستان کې د طالبانو لبیا راتګ وروسته د بې وزلۍ، بېکارۍ، د ښځو پر کار بندیز، مالي بحران او د عوایدو کموالی له امله ګڼو کورنیو خپل ماشومان کار ته استولي چې د ژوند لګښتونه پرې پوره کړي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې ماشومان په افغانستان کې خورا زیانمنونکې ډله ده. د ماشومانو د ملاتړ ادارې سیف د چلډرن د 2022 کال احصایه ښایي چې اوس مهال په افغانستان کې 1 میلیون ماشومان په کار بوخت دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر مخکې ویلي و چې په ماشومتوب کې په ماشومانو باندې کار کول د هغوی وړتیا ورڅخه اخلي او فزیکي ځواک او ذهني وده یې زیانمنوي. د ماشومانو د حقونو یو شمېر ملاتړ هم په دې نظر دی چې د ماشومانو په زده کړه کې ځنډ د دوی د راتلونکي تیاره کوي. د ماشومانو د حقونو یو ملاتړ نثار احمد ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
من بی نهایت نگران هستم و شما آینده
در ایران دخمنیم. تاسو در هر هیواد در راتون که ورندوی نه در حق هیواد در ماشومان در خوان و روزنی لبهیر سخه کولای شوی. در ماشومان وزیر تا نپام لرن هیواد تا لتیاری پرتا بلسه نورکیم.
در محل
پا افغانستان افغانستان کې یوازې هلکان کولی شي لشپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي، خو دوی هم وایي چې یو شمیر د اقتصادي ستونزو له امله پاتې دي. طالبان په افغانستان کې وخت تر بیا ځلې رسیدو وروسته د 2021 کال د اګست په 15 نجونې له منځنیو ښوونځیو